سن کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په خبرونه کوو. د امریکا د ملي امنیت پخوانی مشر ویلیام برنز د 2021 کال په اګست میاشت کې په پټه په کابل کې د طالبانو له مشرانو سره کتلي وو. دا هغه وخت و چې طالبان نوی پر کابل واکمن شوي او له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر روان و. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبره د جو بایدن په اداره کې د ښاغلي برنز د بې ساري واک په اړه په یوه خبره کړې مقاله کې کړې ده. د ویلیام برنز او د طالبانو د لیدنو کتنو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د نیویارک ټایمز په لیکنه برنز د طالبانو رژیم ته مشروعیت ورکاو ځکه هغه مهال ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې ول. د امریکا او طالبانو حکومتي چارواکو تر اوسه په دې اړه انس نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې فاو د افغانستان په اتو شمالي او شمال ختیځو ولایتونو کې د ډېر شمېر ملخان د پیدا کېدو له کبله خبرداری ورکړی دی. فاو په دې اړه یو راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی ویلي دغه ملخان په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندز، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو کې لیدل شوي دي. فاو ویلي دغه ملخان هغه کرنیز محصولات او شنه بوټي خوري چې په افغانستان کې کرل یا هم په افغانستان کې کرل کیږي یا هم شنه کیږي. فاو ویلي چې دغه ملخان بزګرانو، ټولنې او ټول هیواد ته لوی ګواښ دی. دغه ادارې په راپور کې همدارنګ ویل شوي چې دا وضعیت به په افغانستان کې د غذایي موادو د کمښت ستونزه نور هم ډېره کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هېواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. په هغې اعلامیه کې چې تېره شپه ناوخته د ملګرو ملتونو پر ویبسایټ خبره شوي، ویل شوي چې ګوتیرش د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته پیل شوو اعتراضونو ته پام اړولی او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. له شکنجې سره د مبارزې په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له روسیې غوښتنه کړې چې سیاسي مخالف الکسی نوالنی ته د زندان دننه د بیړنۍ او هر اړخیزې درملنې زمینه برابره کړي. الیس ادوارد پرون چهارشنبه دغه غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د ښاغلي نیوالنی د نازک روغتیایي وضعیت په اړه راپورونه خپاره شول. ادوارد ویلي له دا سره سم په اوو میاشتو کې یوولس زره په یوه سلول کې د نیوالنی اچول مناسب کار نه دی او په خبره دا یو ډول شکنجه ده. د نیوالنی پلویانو ویلي چې هغه د معدې له درده انکړیږي او ادعا کوي چې دا ممکن هغه ته د زهري موادو له ورکړې وروسته پیدا شوی وي. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نیوالنی په 2021 کال کې وروسته له هغې زنداني شو چې جرمني کې تر درملنې وروسته خپل هیواد ته ستون شو. په اوکراین کې د روسیې په ملاتړ د جنګیدونکو اجیري ډلې واګنر مشر یوګنی پریګوژین یو ځل بیا خپل شکایتونه تکرار کړي او ویلي دي تر اوسه هم د روسیې د دفاع وزارت لخوا کافي مهمات نه دي ترلاسه کړي. پریګوژین پرون چهارشنبه پر ټلګرام چینل یو غږیز پیغام کې ویلي ځواکونه د اړتیا وړ یوازې 10% مهمات ترلاسه کوي. هغه د خپلې ډلې د ملاتړ په برخه کې روسیه په بیوروکراسۍ تورنه کړه. ویل دوی ته د وسلو د ورکولو په برخه کې اوږدې غونډې جوړوي چې 15 تر 30 ساعتونو پورې دوام کوي. د روسیې دفاع وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي. خو کرملین د پریګوژین له پرونیو څرګندونو 2 ساعته مخکې وویل چې د زیاتو مهماتو لپاره کومه غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د اوکراین په ختیځ او یو شمېر نورو سیمو کې لا هم د روسیې او اوکراینی ځواکونو جګړې روانې دي او د واګنر ډلې وسلوال هم په دغه جګړه کې پراخه ونډه لري. ازادي راډیو اوري لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل دي خبرونه ډیره برخه دي ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو حکومت تر اوسه د رسمیت پیژندنې شرطونه نه دي پوره کړي. نیکلاسن دوحې او کابل ته له خپل سفر وروسته دا خبره کړې ده. د هغه په خبره د دوحې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز نه دی کړی. تفصیل د اسدالالدین په راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د رسمیت پیژندنې شرطونه یې پوره کړي، خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي دا شرطونه نه دي پوره. نیکلاسن دوهې او کابل ته له سفر وروسته د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون شمشاد سره مرکه کې ویلي طالبان لا بشپړ د دې جوګه نه دي چې نورو هیوادونو ته د ترهګریزو ګواښونو د پیښېدو مخه ونیسي. د هغه په خبره د دوهې د وروستۍ غونډې ګډونوالو هم په اوس وخت کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې وړاندیز ونه کړ. د نیکلاسن په خبره د دوهې د غونډې ګډونوالو ویل چې دوی لا هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه لري او په خبره یې طالبانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، د ملګرو ملتونو خزینه کارکوونکي له کاره راګرځولي او دولت هم د ده په ټکو ټول شموله نه دی. د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د مې میاشتې په لومړۍ او دویمه نیټه د بندو دروازو تر شا ترسره شوه. دې غونډه کې د شاوخوا 15 هیوادونو او سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. توماس نیکلاسن وایي که څه هم د غونډې ګډونوالو د طالبانو رسمیت پیژندل د اوس لپاره مناسب نه بلل، خو په خبره یې د ډیرو ټینګار دا و چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره د تعامل وشي. نیکلاسن په خپل دې مرکه کې چې چهارشنبه یې پر ټویټر پاڼه خپره کړې، د طالبانو د نړیوال رسمیت پیژندنې لپاره اړینه بلله چې دغه حکومت لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. په خاطر دې د حقوقي چارو یو شمېر کتونکو او سیاستوالو هم ټینګار کړی چې طالبان اوس مهال د افغانستان حاکمان دي، خو باید د کورني مشروعیت لپاره ټاکنې یا لږ تر لږه لویه جرګه راوغواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی بیا پرون چهارشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سیمې له هیوادونو سره یې سیاسي تعامل ښه دی او له نړیوالو یې هم وغوښتل چې همداسې تعامل ورسره وکړي. ښاغلی متقی چې د اسلام آباد د 4 ورځني سفر د لاسته راوړنو په اړه یې خبرې کولې وویل پر دوی او حکومت یې د نړیوالو لخوا فشار راوړل د مسلې له حل سره مرسته نه کوي. د طالبانو د حکومت دادی نږدې 21 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ 4 ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پاکستان پر روان وضعیت اندېښنه ښکاره کړې او غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د قانون حاکمیت ته درناوی وشي. ګوتیرش دغه راز ټینګار کړی چې د سوله ییزو لاریونونو باید درناوی وشي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې د عمران خان د پلویانو اعتراضونه نن درېمې ورځې ته غځېدلي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې دان ورسپانې د راپور له مخې په پېښور کې تېره شپه قهرجنو مترزینو څو امبولانسونو ته اور ورته کړ. د عمران خان په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان ګونغړو ادا کړی دی چې پولیسو مترزان ځپلي او شکنجه کړي دي. پرون په پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتونو کې مظاهرې پر تاوتریخوالي واوښتې او رسنیو د 8 تنو د وژل کېدو او لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی، خو دغه ارقام تر اوسه په رسمي توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان پولیسو ویلي چې په پنجاب کې لزرو زیات او په خیبر پختونخوا کې 200 تنه د تاوتریخوالي له امله نیولې دي. عمران خان د سیشن بی پورز د فساد د تورونو لامل په اسلام آباد کې ونیول شو. نوموړي پرون په یو ځانګړي محکمه کې چې د امنیتي دلایلو لامل د پولیسو په یو ماموریت کې جوړ شوی و راڅرګند شو. محکمې عمران خان په غیر قانوني توګه د هغو ډالیو په پلورلو رسما تورن کړ چې نوموړي د صدر اعظم په موده کې ترلاسه کړي وو. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې. د پاکستان پاوز پرون دغه راز په یو خبره کړې اعلامیه کې د مینه هم یعنی پرون تور ورځ بللې او ویلې دي چې چاته به اجازه ورنکړي چې قانون په لاس کې واخلي. په پاکستان کې میشتي او شمیر افغانان هم دغه وضعیت ویرولې دي. دوی وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د ډار په فضا کې ژوند کوي او له کورونو نشي وتلی. دا هغه اکثرا هغه افغانان دي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پاکستان ته ولاړل، څو له هغه ځایه اروپا، امریکا او نورو هیوادونو کې د میشتېدو بهیر مخته بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د مظاهرو او ګډوډیو دوام نن پر لپسې دریم ورځ ده چې د خان فریدی لپلاویان او د تحریک انصاف ګوند غړي په بیلابلو شهرونو کې راوتلي، لاري سړکونه بند کړي او دولتي ودانیو او وسایلو ته اور اچولې ده. تر بیګانه وخت راپورونه ورکول کېدل چې د خان شاوخوا زر پلیوان د امنیتي ځواکونو لخوا په پنجاب او شاوخوا 200 نور په کراچۍ کې نیول سوي دي. له تاوتریخوالي په ډکو دغو مظاهرو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د وژل کېدو او لسګونو نورو د چپې کېدو خبره سوې ده. دغه بې ثباته وضعیت په پاکستان کې میشت افغانان هم بیرولی دي، په ځانګړې توګه هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته لاړل چې نور هیوادونو کې د پناه اخیستنې چارې مخې ته یوسي. عبدالباسط د همدې افغانانو له ډلې یو دی. هغه تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت نه یوازې پر پاکستانیانو باندې بلکې پر افغان کډوالو باندې هم ډیر بدغیس کړی دی. ویره دا ده چې افغان کډوال نه خپل هیواد ته ګرځېدل شي او کدلته هم حالت تر دې بدتر شي نو دوی به څه کوي؟ زموږ د هغو هیوادونو نه چې د افغان کډوالو د کیسونو پروسې ورسره دي، غوښتنه دا ده چې زر تر زره د افغان کډوالو قضیو ته رسیدګي وکړي او دوی خپلو هیوادونو ته انتقال کړي.
دغه افغانان وای چې له تیرو دریو ورځو راهیسې انټرنیټ پرې سوی او دوی میرمنې او ماشومان یې له کورونو هم نه دي وتلي. هدایت الله احدی اسلام آباد ته د تللو هغو خبریالانو له ډلې دی چې دریم هیواد ته د تګ تکل لري. هغه د خپل ځان او نورو ملګرو د اندېښنو په اړه راته وویل.
خپل زه هم ډیر ویریدلی یم، ځکه حتی بازار ته د یوې سودا د اخیستو لپاره نه شو وتلی. د دې تر څنګ داسې ناتایج شوي خبرونه مو هم اورېدلي دي چې یو شمېر هیوادونو خپلو ډیپلوماتیکو څانګو ته د پاکستان کې امر کړی چې دوی له دې هیواده ووځي. دوی ډیری هغه هیوادونه دي چې افغانان ورسره د پناه غوښتنې قضیې لري. دا په دې معنی ده چې د وضعیت رادې کېدو د افغانانو قضیې یعنې نه څېړل کېږي. دې مسلې هم اندېښنې راپارولې دي، موږ یې اندېښمن کړي یو، ځکه موږ افغانستان ته نه شو تلای او دلته مو کارونه د وتلو ځنډیږي.
په پاکستان کې د مظاهرو په دوام د دغه هیواد پاوز خبرداري ورکړی چې د پاریدلو مظاهراتیانو یا د عمران خان د پلویانو لخوا پر پوځي تاسیساتو حمله نوري نسی زغملی. پاوز پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل د ډله غواړي پاکستان کورونی جګړې ته ورټیل وهي. پاوز ویلي د تاوتریخجنو مظاهرو دوام تبه د دوی د هر غبرګون پړه د تحریک انصاف ګوند پر غاړه وي. په پاکستان کې دغه مظاهره د می پر 9مه روسل هغه پایل سوی چې په خوانی صدر اعظم عمران خان د فساد په قضیو کې د لاس درلودلو په تور په اسلام آباد کې ونیول سو. عمران خان چې پرون په یو ځنګړې محکمه کې راڅرګند سو پر ځان لګیدلی تورونه رد او هغه سیاسي وبلل. په پاکستان کې تر دغه مظاهره وروسته چې دولتي او شخصي املاکو او تاسیسات ته پکې ډیر زیان اوښتي، له پاوزه د وضعیت د کنټرول مرسته غوښتل سوی ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
هم خلک چې د ازادي راډیو مجله ووري د هم ورسته د دې برخي ورسته راپور. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دو ورسته به هر تکړه شو یو شمیر افغان میرمنو په ډیرو هیوادونو کې واړه او لوی کاروبارونه پیل کړی چې همې د خپل ځان لپاره بوختیا او همې د نور لپاره د کار زمينه برابر کړی ده. په دې راپور کې مو له دو هم د ډول سوداګرو میرمنو سره خبرې کړې دي.
ما برند خدا بسیار با هزینه کم شروع کردم. من صرف $3,000 سیوینگ داشتم و همو را به افغانستان روان کردم. به مادر جانم گفتم که
مشافت کش ده تخر ولایت و سیدون که ووشت کلنه میرمنده چه ده طالبانو لبیزل واکمنی دو یو ورز مخی لافغانستان و وطله. نوموړی چې د ادارې سوداګرۍ او کمپیوټر ساينس په برخه کې دوه لیسانس لري او اوس مهال خپل خاوند او زوی سره په امریکا کې ژوند کوي. په دې وروستیو کې د ظریف نوم د افغاني جامو یو برانډ جوړ کړی دی. مشافر کې چې خپل جامو د برانډ جوړولو د انګیزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
دلیل ازي کوم ازري کلکشن ساخته مې بود کې ما خودم پښت لباس افغان
د سری کلکشن جوړولو لامل دا و چې ما په خپل افغاني کالي لټول او غوښتل مې چې افغاني جامې واخلم. هغه څه چې ما ته زما وطن را یاد کړي دا کار له همدې ځای پیل شو او ما فکر وکړ چې شاید زما په څیر نورې میرمنې هم وي چې داسې وطني جامې غواړي چې ښه ډیزاین او شکل ولري چې په زینه محفلونو او ملمسیاو کې وکارول شي.
د نوموړي په وینا هغه څه چې د هغې د جامو برند له نورو افغاني جامو څخه بیلوي، سادګي او په ورته وخت کې ډېر ظریف کارونه دي چې د تخار ولایت د ښځینه هنرمندانو په لاسونو چمتو کېږي. بشرا فرکیش د خپل برند جامې په خپله ډیزاینوي، خو ګنډل یې په تخار کې د ښځو لخوا ترسره کېږي چې په یاد ولایت کې لسو ښځو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. دا په تخار ولایت کې د بلوا په نوم د خیاطۍ دستګاه ده. د یادې دستګاه دوه کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دونی ماه میشه قرارداد کاری با بشرا جان فرکیش بسته کردیم.
دو نیمه میاشت کیږي چې موږ له بشرا جان فرکیش سره قرارداد وکړ چې دا زموږ لپاره یو ډیر ښه امتیاز دی، ځکه چې په افغانستان کې کار نشته او کوي نو کچه ډیره ټیټه ده او کاري چاپیریال ډیر مناسب نه دی. په دې وړاندې سره بشرا فرکیش وکولی شو چې لاس وکړو ته د کار زمينه برابر کړي. دوی کولی شي د ماشینو سره خپل د ژوند چارې پر مخ بوزي.
روزګار اقتصاد ضعیف است، مشاورم
به اقتصاد می ډیر کمزور دی، خوان می بیکار دی. اوس په میش کې درې څلور زره او کله ان څلور نیم زره ترلاسه کوم. اقتصاد می ډیر ښه شوی، زه د خدای شکر ادا کوم چې دنده لرم او د ژوند ورځې می په خوښۍ سره تیریږي.
لبل خو په جرمنی کې یوې بلې میرمنې دوه نیوړاندې د بایرن یالت په نورنبرګ ښار کې افغاني رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی چې د هرات ولایت څخه د 250,000 یورو په پنګه چونې سره چې ډیره برخه یې پوره خسته و، د یوې عربي میرمنې سره په ملګرتیا خپل رستوران جوړ کړ. سمیرا زمانی ازادي راډیو ته وویل.
هر ډول افغانی ډوډۍ لرو، د نن مهم قابل پخکړه. منتو، آشک او ایرانی خواړه هم لرو. موږ ډیره پانګونه وکړه، شاوخوا 250,000 یورو مو مصرف کړي او پوهیږو چې موږ به بریالي شو. غواړم افغان میرمنو ته ووایم چې هیڅکله په نارینه وو تکیه مه کوئ. موږ خپله باید هڅه وکړو او خپله باید ودرېږو.
داخلي زمانی د رستوران پیرودونکي د هغه د رستوران له خوړو او چاپیریال څخه راضي ښکاري. د دې رستورانت یو پیرودونکي شاخان حسینی ازادي راډیو ته وویل.
ډیر ښه کار یې کړی، ماشاءالله ډیره قوي میرمن ده چې په بهر هیواد کې داسې ودند کوي. موږ هل د زو وطني ډوډۍ خوري او سه هیوادوالو سره خبرې کوو، پیژنو یې. دا په بهر ملک کې یو ښه احساس دی.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته ښځې د زده کړې او کار کولو اجازه نه لري، او سوداګرۍ میرمنې هم د طالبانو لخوا په ځینو برخو کې له محدودیتونو سره مخ دي. دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې پر افغان ښځو او نجونو دې محدودیتونه له منځه یوسي او هغوی ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د کار او زده کړې حق ولري.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. د استاد عبدالحی حبیبی نه دیر شم کلین شو. د تاریخ پو پښتون زوی نظر ماخسته.
هغه د پښتو شعر زرکلن او 1200 کلن مستند قدامت پیدا کی چې د سلیمان ماکو د تذکرې او پټ خزانه په پیدا کولو یې ثابت کی.
په همدې اړه مو د پانتون استاد روحیال را شخوالی.
استاد د ابتکار او د نوښت د غو طرفدار وو.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کوهنور الماس اولې د بریتانیا د پاچا د تاج پر سرولو مراسم کې نه وو.
دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښی وو.
د زری کړکې د کتابونو جایزې وسپارل شوې.
انتخاب اصلا کار نه دی. انتخاب کتابون د دوارانو ذوق هم په نظر کې ورتي.
په دې خبرونه کې شعر هم لرو او یو شمېر نور مطالب. پوهاند عبدالحی حبیبی د 1983 کال د می میاشتې په نهمه نه دېرش کاله مخکې په کابل کې وفات شو. استاد حبیبی نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الفه تر یا یې هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبی په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشانی ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خشت هم پوهند حبیبی شید. د شپ پوهنی، ټولن پوهنی، ادب پوهنی او تاریخ پوهنی په برخو کې د استاد حبیبی آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شایي یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافی وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبی هیر نکړي. د کندهار پانتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مکی الله روحیال چې په خپلې د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی، د استاد حبیبی د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه داد چې استاد پر داس شانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نو سوی یا په دغه کیفیت نو سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار وو. تاسو کله د ټول اثر مطالعه کوي وی ګوري هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ، حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. کچیر زړې خبرې به د زړو خبرو ترمیم وي، د زړو خبرو اصلاح وي، د زړو خبرو سمون وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داس قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار وو. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه شوی، همیشه به دا ویل چې د نن لپاره، د اوس لپاره، د غزما کړی کار چې دی د اوس لپاره دی. ممکن نوی ځوانان پیدا شي، ممکن نوی خبرې رامنځته شي، هغه مهال د څه چې مالک کلی دی دا رات شي، هي ځینې برخې د غسرت شي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متونو په باب کړی دی چې په متونو کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دوغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه و. د لوی استاد په تحیه کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطینو څخه له مخې تحیه کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سره یې پر لیکل ده، د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثار باندې بحث وکښ کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې ژغې درې دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د لپاره چې د کوم کلمینو څخه خوځې استفاده کړه ده د حقوق په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډیر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډیره نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متن پوه یا متن څېړونکی دی په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادی قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نور د پاره لار اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي. دا هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطینو څخه له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې مشته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهال پر چلی استاد د پر ژوند کار کوي، په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نو سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهن حبیبی آثار د جنو په باور د تهدابونو په څیر دي. د منډیګک په پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتونزوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخ تر دې چې موږ تاریخ د حبیبی پر لیکونو وژغېږو، باید ووایم چې د 19مې سوي پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د ولرغونی مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپریال پر اصالت او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلودي چې د مدنیتونو منشا یې ونه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه په اصلاح انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځنګړی مدنیت منځ ته وستل دي او وده کړې ده. علامه حبیبی په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله. چې د تر مخ ټولو افغانان د ختیز د نور مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی سلام څخه را پیلاول کړه، د عبدالحق لکه د عبدالحق ګرجیزی زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګن شمیر کتابونو ترڅنګ په لومړی ځل د ویډیا واستایي مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایي قبیلو چې بنسټي ځاډانه د چاپریال پرسته امکاناتو تکیه لري، په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن د منځني ختیځ پر ځای د منډګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف وو، دومره مو سر وخود چې په لنډ موده کې د پرپلم پاملرنه جلب کا، او د افغانستان ټول لوستو نه لوستو یوادوالو ته تاریخ د پیل حد سرګن سو، د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټول منلې او معمولي وینا وګرځیده، او د دې وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل سوی هم ده. په هند عبدالحی حبیبی د تاریخ مختصر افغانستان په خبرول سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي، او د 15000 کلن اوږد زمانی واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانی واټن یا حتی نیم کال هم پاتې نه سو، له بلې خوا د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل، او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کړي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبو خپره شوې دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سل اولس کتابونه او رسالې تالیف کړل، د دې ترڅنګ د پسلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادی مجروح د استاد حبیبي یو شمیر فارسی کتابونه په ورستیو کې په پښتو ژباړل دي. له دوی څخه به واورو چې تر اوسه د استاد څومره کتابونه په پښتو ترجمه کړي دي.
د استاد حبیبي شاوخوا دولس کتابه ما ژباړلې دي، دولس کتابونه څلور چاپ شوي دي او اتل تر اوسه نه چاپ راته دي.
دغه څلور چیرې چاپ شوي دي؟
په دې څلورو کې یو په کوټه کې د پښتو اکاډمي چاپ کړی دی، د افغانستان تاریخ د هند ګورګانیانو په وختو کې، په فارسي کې هم دی تاریخ افغانستان د راسره ګورګانیانو هند په پښتو اکاډمي باندې چاپ کړی دی. د 2013 کال کې چې کله غزنی د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه و، د دغه سیمینار د پاره مې پښتو د غزنی لوی خان د علامه بيبي و وړه مجله و دا مې ژباړلې ده، چاپ کړې ده. هغه یې پرندوی ټولین په کندهار کې هغه چاپ کړی. بیا وروسته مې دوه کتابه، طبقات ناصری چې د علامه بيبي تاریخات او تحشیف پرسته، او بلې تاریخ تجزیه شنشایي افغان چې د علامه بيبي یاداشتونه و، دا بیا دواړه د علامه بيبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي او د زمونی چلوي د هغه د خوا چاپ او خپاره سپو.
مجروس دا کوم اثر ستا سوچ باړلې دی او تر اوسه پورې نه دی چاپ سوی، د دوی د چاپ هم چا ژمنه در سره کړې ده چې چاپ کوي؟
نه رسمن تر اوسه پورې چا ژمنه نه ده کړې، نو کومې ادارې کړې ده. دغه دوه کتابونه چې می درته یاد کړل، د طبقات نصیری او تاریخ تجزیه شنشایي افغان، دا د علامه بيبي څېړنیز مرکز چاپ کړي دي. که څه هم دغه د طرفم رسمن ژمنه د نورو کتابونو نسته، خو داسې بریښي چې امکانات داسې دي چې ممکن دا کتابونه هم د بودیجې په پیدا کېدلو دوی چاپ کړي.
کوم کتابونه سه تاسو تیار ژباړلې دي او نه دي چاپ شوي؟ دا کوم کتابونه دي؟
د کتابو کې تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام چې د علامه بيبي او پښپړ لیکنه او تحقیق دي، نوای معارف چې مرزا طه محمد شکارپوري لیکلې دي، او علامه بيبي تحشیو تعلیفات لري دي، هنر یو د تیموریان، زین الاخبار د عبدالحی ګرجیزی کتاب دی، علامه بيبي تعلیفات تحشیو لري دي، مادر زبان دری خط و نوشتهای کوهنه افغانستان، څو نور کتابونه چې هغه هم ژباړل شوی دي.
مجروس د استاد حبیبی خوزین نور دری اثر هم شته، څنګه تاسو نیت کړی دی نور هم وژباړې او کنه دې ته انتظار یاست چې دغه کتابونه چاپ شي بیا به نور وژباړې؟
نه، ما دې ته چاپ ته انتظار د پاره کار نه دی درولې، ما د سپټېل د چې صدا لا ما بيبي ټول دری اثر پښتو ته وژباړې.
د استاد حبیبی کوم اثر نن سبا تاسو کار پې کوي او وژباړې؟
د علامه حبیبي اثر چې دا وخت زه لګي اختایم چې چاپ ته چمتو کوم، چاپ ته برابر کوم، هغه تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام دی، او چې پښباړه یا خای ملایو څه کار راته پات دی هغه هنر او د تیموریان دی د هرات تیموری پیر هنر او غواړم چې راغی څه تعلقات مو لیکم او ژباړه له اخر مرحله ته رسیدلې ده خو تعلقات بل څه وخت راسواش
د شغل مجروح څخه په مننه وړاندې پرې خبرونه کې د تاریخ دا پانه راړو چې د کوهنور الماس د چا دی د افغانستان هند بریتانیا کډ کوم په هیات
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د بریتانیا د ملکې لتاج څخه شپشت یا کال وروسته د کوهنور الماس شکته شو د دې الماس د ملکیت پر سر اختلافات ویل کېږي چې دا په نړۍ کې تر ټولو لوی الماس دی چې وزن یې 115 کرات دی افغانستان هند ایران بنگلاديش او پاکستان هر یو دا خبره کوي چې دا الماس ته دوی دی هند رسمي غوښتنه هم کړې ده چې کوهنور الماس ته لندن ور وسپاري د بریتانیا د پاچا دریم چارلز او ملکې کمیلا د تاج پر سرولو مراسم د می پښپژم په لندن کې تر سره شول او د دوی دواړو په تاجونو کې نور خمیه شول شوی وو دریم چارلز چوس څلور بیا کلندې د 2022 کال په سپتمبر کې د خپل مور توې مالي ثابت لمړينې ورسته د بریتانیا پاچا شو خو د خول پر سرولو رسمي مراسم نو تر سره شوه دغه مراسم ته چې د اونۍ په پیل کې په ژوندۍ بڼه پر تلویزیونونو خبرېدل نږدې 2200 میلمانه وربلل شوی وو د افغانانو لپاره د دې مراسمو اهمیت شایداوي چې ولي کوهنور الماس په تاج کې نه وې شول شوی راپورونه وایي چې بریتانیا د اندېښنې لري چې د دې الماس لره بورسره کې دوه سره بیا د ناندري پیل شي چې دا الماس ته چا دی هند پر رسمي ډول شکایت کړي چې دا الماس ور وسپاري پاکستان هم ویلي دی چې د کوهنور الماس ته دوی دی خو کوهنور الماس هغه الماس دی چې په تاریخ کې تر بل هر چا له افغان پاچاهانو سره ډیر پاتې شوی او دا نوم هم افغان پاچا سکندر لودي پرې شي دی یو شمېر کتون کې د دې لپاره د الماس افغانانو ملکیت کړي چې هندیانو په خپل خوشه دوی ته ور کړی دی د دې الماس ته ملکیت پاره می د لطیف یاد چې په هند کې په تاریخ کې د ډاکټري سند اخیستې دی نظر اخیستې
شهبر صد تر هغه ځای چې ماته معلومات یو ما په تاریخونو کې لوستلې دي د دې اصلي ټاټو به هندستان ده دغه په لومړي ځل دغه د هند په اندرا پردیش په ورنګل سیمه کې دا موندل شوې ده ته د دې ذکر پدېرو په خوانیو حتی تاریخي کتابونو او هندي منظومو کې مهابارتات کې مشوي ده مهابارت چې د انډیانو یو منظومه ده یو پاره کې مشوي ده او دا وروسته د هندستان د بیلو بیلو راجاګانو په خزانو کې لیدل شوی ده چې په هغه کې یو د راجاګان د مالوا راجاو او بل یو بل راجاو چې راجا بکر ماجد سنگ نومې راجا بکر ماجد نومې ده همدارز دغه الماس روسته په هند کې د لومړي د لپاره د غلجی پښتنو واکمنانو لاس ته ورغړی ده په هندانو کې علاوالدین خلجی او جلال الدین خلجی دوی لاس ته ورغړی ده روسته حتی دغه د نورو پښتنو واکمنانو چې په هند کې واکمنی درلودله لکه نظر لودیانو کورنۍ پاچانو لاس ته ورغړی ده خپل سلطان سکندر لودی دغه لومړي د لپاره چې دغه الماس ولید نو ډیر ورته ایران شو دغه د نوم د کوهنور سلطان سکندر لودی پیښو د هغه چې د الماس د لای ور سایران شوی دی ویني د کوهنور
په امدی برخه کې چې تاسو یې چې افغان پاچا د نوم پیښه دی مخکې تر دې په هندي متونو کې کوهنور الماس څو ویل شوی دی
مخکې د هغه نه به شاید بل نوم درلود مده دغه نو کنه دغه نو دغه د الماس په نامه یادې د چدا یو ستر الماس ته یو دغه الماس ته اما دغه نوم چې ورکړ شوی د کوهنور الماس دغه سلطان سکندر لودی ورکړی ده
لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان بلابلو پاچانو سره د الماسو نو کچرته دی ملکیت خبرې نو بیا فکر نکوي چې څوک دا ویلې شي چې دا الماس په هند کې پیدا شوی دی خو کلونه کلونه له افغانانو سره او افغانان هم بیا دا حق لري چې وایي چې دا د افغانستان مربوط دی که څنګه
دا الماس اصل کې د هند شتمنی ده خو وروسته کله چې دغه په هندستان باندې حمله وکوله په 1800 کال کې ایرانی نظر افشار په هندستان باندې یلغل وکاو نو هغه په هغه کې په هندستان کې محمد شاه مغولي د هندستان واکمن وو. هغه بیا وروسته هغه دغه د کوهنور الماس او په زمن کې دغه د تخت طاووس چې د شاه جهان یو دغه تخت و د مغولي پاچا د ځان سره دغه ته بیوړل ایران ته بیوړل. وروسته هغه نه چې نادر افشار دغه شو د خپلو کسانو لخوا ووژل شو نو دغه د حرم د دغه کورنۍ دغه نادر افشار کورنۍ دغه احمد شاه بابا باته د سوغات په توګه ورکړه ځکه هغه دغه کورنۍ د دښمنانو نه بچ کړه دغه کورنۍ د نادر افشار کورنۍ. نو دوی دا یو احسان یې په دوی کړی و د دې احسان په مقابل کې دغه د کوهنور الماس د سوغات په توګه ورکړه. بیا وروسته دغه الماس د هغه زوی تیمورشاه د هغې نه وروسته شاهزمان او د هغه نه وروسته د شاهزمان میرانی ورور شاه محمود ته په لاس کې ورغی. بالاخره د شاه محمود تر ړندولو وروسته د کوهنور الماس د شاه شجاع لاسته ورغی چې هغه بیا د هغه نه بیا راجا مهاراجا رنجیت سنگ چې مشهور دغه و سک دغه و په هندوستان کې هغه ترلاسه کړ. بیا دغه وروسته د هغه زوی د رنجیت سنگ زوی کنور نونیال سنگ نومېده هغه ته په لاس ورغی. بیا تر هغه نه وروسته د هغه زوی مهاراجا دلیپ سنگ ته په لاس ورغی. خو بیا د مهاراجا دلیپ سنگ دغه الماس په 1850 کال کې د انګلستان ملکې وکتوریا ته ورکړ.
ډاکټر صاحب تاسو دلته وویل چې د نادر شاه افشار کورنۍ احمد شاه بابا ته تاسو وی چې دا په سوغات کې ورکو، لیکن آیا داسې سند شته چې په هغه کې ویل شوی وي چې دا د سوغات په لخاطر دته ورکړی دی او کنه د دې لپاره یې ورکړی دی چې هغه فکر کړی دی چې دا د افغانستان ملکیت؟
نه نه نه، دا خو نادر افشار دغه نه وړی و، د هندوستان نه وړی و.
نه، دغه د سوغات کلمه زما مطلب دی، د سوغات کلمه چیرته راغلی؟
خو د دې په بدل کې دغه کښې دغه کورنۍ د وژغورله دغه تر مرګ نه وروسته، ځکه دښمنان ورپسې وو، د ده د کورنۍ هم د منځه وړله.
نه، دا په تاریخي متونو کې یاده شوې ده چې ده په سوغات کې ورکړ.
تاریخي متونو کې هم راغلې ده، بالکل راغلې ده، او د سوغات په توګه یې ورکړی ده.
یعنی هلته دا نه ده یاده شوې چې دا د افغان شاهانو ملکیت و؟
نه، دا افغانستان د شاهانو ملکیت دا نه و. دا په واضح توګه وایم چې دا د هند ملکیت و، دا چې لاس په لاس ګرځېدلی دا خو کنه بیلو بیلو پاچانو د ایران پاچانو او دا چې پاکستان یې دعوه کوي چې دا زمونږ د پاکستان هېڅ یو زمامدار ته دا په لاس نه ده ورغلی ده، دوی دا دعوه دغه بې.
البته وبخښئ، پاکستان ویلی دی چې دا په لاهور کې د لاهور له واکمن سره و بیا ترې اخیستل شوی دی، داسې ادعا لري.
نو په لاهور کې خو هغې وخت مهاراجا رنجیت سنگ و، بل څوک خو نه و.
او بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟ بنگلادیش څنګه ادعا کوي؟
د بنگلادیش ادعا خو بیخي پوچ او باطل ده، د پاکستان په څیر باندې.
او د ایران څنګه؟
ایران خو نادر شاه افشار په زور باندې د الماس، یعنی د الماس لوټ کړی ده د هندیانو نه، افغانانو نه لوټ کړی، افغانانو ته خو ورکړ شوی ده کنه.
لیکن دغه الماس مخکې تر دې چې ملکه وکتوریا ته ورسی ډیر وخت له کوم کسانو سره پات شو دی؟ آیا د تاریخي متونو لمخې ډیر وخت له افغانانو سره نه و؟
متونو لمخې او د تاریخي متونو ډیر موده د خود افغانانو سره دی کې شک نشته چې ډیر د افغانانو سره ډیر موده و، ځکه د سکانو واکمنی دونه وګدا واکمنی نه و. د سکانو ته خو یې څو کلونو کې دوی دغه شو چې بیا وروسته انګریزانو تنه قدرت ونیو سکانو نه، او ایسټ انډیا کمپنی شرقی کمپنی د هند پوش په هند باندې دغه راج کاو سلطنت کاو دغه کاو، دوی د قوت د منځه بیوړو د سکانو د ټولو دغه، یعنی دوی خپل انګریزان امرن دغه شو په 1850 کال کې د ملکه وکتوریا ته په لاس ورغی. او ما تاسو ارز وکړو چې دا د احمد شاه بابا نه مخکې د پښتنو په لاس کې وو، د پښتنو په لاس کې وو، د خلجیانو په لاس کې وو، خلجیان پښتنو د هند پاچاهانو د لودیانو په لاس کې وو، د لودی واکمنانو په لاس کې وو. دا ډېره اوږده، یعنی ډېره موده دا د افغانانو سره پاتې شوی ده، په دې کې شک نشته. ده
له ډاکټر یاد څخه په مننې د همدې الماس پاړه چې هندیانو افغانانو ته خپل خوشا ورکړی او په خاطر نورو واکمنانو ډیر وخت له افغانانو سره پاتې شوی دی، اهمیت د افغانانو لپاره اوس څه دی؟ قسیم ځیر چې د ستا کوهلم په پوهنتون کې تاریخ لوستی وای
د دې اهمیت په څو برخو کې مکول شوی او د تاریخي اهمیت ته چې دا د مختلفو شاهانو په لاسونو کې تیر شوی له یو نه یو ته پات شوی له بل نه بل ته د دې تاریخ د کنيز اهمیت یا هیستوریوګرافیک دی چې دای د یو مخص په هیڅ مونږ وګورو او د هند تاریخ او د سیمې تاریخ لدینه ولیکو ان تاریخ نه واز استن ساخته استناد دی په متونو باندې او مخزون یوازې متونه دی بلکې شایان کې د لیسټون یخو متون نیمګړی دی بل متون د نړۍ نسته د ټول فرهنګونو شفا تدبین دی نو تاریخ شایان په فرهنګونو کې څه شفاهي دی او ډېر لوی تاریخ په هني زهمیت لري نو کوهینور دغه سی یو مخز دی چې موږ کولای شو لدینه تاریخ ولیکو په تیرو زرو کلونو کې او کڅام چې ځینې منابع د دې زورو کړنو ډېر خوانې کوي او د انګریزانو د شاهي تاج د زیوراتو برخه ده نو د کوهینور دغه تاریخي فرهنګي اهمیت چې دا دومره مختلفو شاهانو سره پاتې شوی دی دومره مختلفو دربارونو کې دا ډېر زیات دی او بل اهمیت دی دا چې نړۍ یو ډېر نادره او قیمتي ډبره ده په دغه اندازه باندې په دغه نویت باندې تر اوسه بل الماس نه پیدا شوی او دا هم د دې بیس کېږي چې دا دته خاص جای ورکیو په دومره ډېرو تاجونو او شاهانو دربارونو او امپراتوري برخه وګرځي د دې یو بل اهمیت د استعماري میراث دی دا ډېر جالب ده چې نن په وشتمه پیړۍ کې د بشر حقونه تاریخي انصاف عدالت د دې ټولو باوجود انګریزان په ډېر افتخار سره دغه استعماري میراث د سکانو په وزلو د افغانانو په وزلو او په جنگونو کې اخیستل شوی دی جالبه ده چې دا نه یوازې په موزیو کې کېښودل کېږي بلکې په ډېر افتخار د انګریزانو په تاج کې کېښودل کېږي او دا یې دا مخکې د دې د استعماري میراث او د دې درحاله چې دی باید بښنه وغواړي دی لکه په تاریخي حساب باندې او که هغه عقل بښنه نه غواړي او فاصله واخلي د خپل استعماري میراثه دغه د امپراتورۍ نه مګر درحاله چې دا یو ادامه ده نو کوهینور ته په دې لحاظ باندې خلک ډېر ګوري په فساوي استعماري مطالعاتو له نقطې نظره چې شې چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې کوهینور په جنوبي آسیا کې او په دغه موږ چې کوم دوراني حوزه ورته وایو د دوراني امپراتورۍ چې کوم ځمکې دي په دې کې دا د قدرت یو سمبول دی هر له چا سره دی که غواړو پوه شو چې قدرت باندې پوه شو خاوند قدرت څوک دی نو حکم څوک چلوي حکام څوک دی نو باید پوه شو چې کوهینور د چا سره دی چا سره چې کوهینور د هغه سره تخت هند دی دا یو ډېر نقش دی چې موږ په دې تېرو زرو کلونو کې ګورو او په مختلفو منابعو کې دا ذکر شوی دی یعنې کوهینور د قدرت یو سمبول په حیث د یو ډېر لوی قدرت سمبول په حیث جالبه ده چې کله نادر افشار راځي هغه ته پاتې کېږي احمد شاه بابا ته پاتې کېږي سکانو ته پاتې کېږي بیا انګریزانو ته نو دا ښیي چې په هند کې بلخصوص دغه د اتلسمې پیړۍ او هند چې دا او د نولسمې چې دا څومره کشمکش موجود دی لکه د یو مخص په حیث ورته وګورو څومره دا زمان څه دی څومره سر په ټکر کې دی څومره ډراماتیک دی څومره لوی پیښې کېږي او څومره په شدت سره کېږي نو موږ له کوهینور دا پوهېدلی شو چې په سلوکالوجي رنګ کې دا څومره دغه بدلی ده مالکان د دې بدلېږي نو دا د موږ د تاریخ په اړه ډېر وایي د سیمې د تاریخ په اړه ډېر وایي او د استعماري میراث په اړه او د دغه تاریخ لیکنې په اړه نو زه که دا تاریخي خبرې دلته بس کوم دی او افغان په حیث خبرې وکړو هغه ټولو افغانانو سره زه غواړم شریکه کړم دا ده چې د افغان په حیث موږ فکر وکړو چې دغه الماس چې اوس د بریدانیا په تاج کې ښودل شوی دی یو وخت موږ په تاج کې ښودل شوی وو دا د افغانستان د دورې دوران د احمد شاه بابا د تاج یوه برخه وه له هغې نه وروسته د هغه د زوی د هغه د مسیح ولې په یویشتمه پیړۍ کې موږ په داسې حال او در حالت چې د منګ الماس د منګ د تاج الماس د دغه پلاس کې د انګریزانو په تاج کې دی چې شې اوسل چې انګریزان په یوشتمه پیړۍ کې په دغه سیم افتخار باندې د خپل استعماري میراث د عمل لري په ټول مظالمو سره مګر په افغانان په یوشتمه پیړۍ کې داسې داسې ډوډۍ تیاران دي مکتب ته نشي تللی کوهینور د موږ لپاره یو فرصت دی نه یوازې تاریخ ولیکو بلکې فکر وکړو په دې باندې دغه شی چې نن د انګریزانو په تاج کې ښودل شوی دی او ټول نړۍ ته په یو ډېر افتخار باندې مخکې کېږي په یو ډېر لوی مراسمو کې او د انګریزانو بچا په سر باندې ښودل شوی دی دغه تاج دغه الماس د احمد شاه بابا په تاج کې او دغه الماس د تیمورشاه په تاج کې او دغه الماس د هغه د زوی سره و
له ښاغلي ځیر څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د زری کړکی اکیډمي د کتاب نړیوال ورځ په مناسبت سش کال د سور میاشتې په 15مه یو شمېر اثارو ته جایزې ورکړي د عبدالنافع همت څېړنیز اثر د ډرامې لیکلو عملی لارې چارې د کریم حیدری ناول د جهالت پیړۍ او د محمد نسیم عیسی شری ټولګي د روانې زمانې غزل می اوس راوړ کتابونو ته په پښتو کې او په فارسی کې د فردوس اعظم الیاس صبوري سمدیار نیلوفر لنګر او شریح شایوان اثارو ته جایزې ورکړل شوې دا د دې اکاډمۍ له لوري دولسمه دوره ده چې کتابونو ته جایزې ورکوي په دې دوره کې نجیب الله منلی اجمل شکلی نعیمی غنی نقیب احمد عزیزی سری قلاب بدر گلنور بهمن او محمد رضا محمدی داورانو له استاد منلی نه به واورو چې کوم معیارونه د جایزو لپاره ټاکلی وو
د زری کړکی معیارونه د اول نه مشخص دي یوې هنري اړخ دی دویم ابتکار او نوښت اړخ دی اثر باید یو څنګه نوی ولري دریم ژبه اړخ دی چې ژبه باید پخې معیاري څلورم ملي فکر یعنی چې اثر چې زری کړکی جایزه اخلي باید د افغانستان د ملي هویت
او صد منل تاسو هر کال په دې تیرو څو دورو کې چې دی زری کړکی د اکاډمۍ لخوا جایزه ورکوي یو نیم بهرني اثر ته هم جایزه ورکوي نو د دې ملي فکر خبره به هلته تاسو سرنګ پلي کولې شي
د ګډ فرهنګ جایزه بهرني تور کوچې د ګډ فرهنګ لپاره کار کړی دی موږ په افغانستان کې یو خاص امتیاز لرو د دې ژبې د نور ژوندون سره ګډه کی طبعا چې هغه فرهنګي تولیدات چې په دغه ژوندون کې کېږي زموږ په ادب باندې تاثیر لري نو د تیر درې کاله تاجکستاني شاعرانو فرزاد خوجندي او سکر فردوس اعظم دا جایزه واخیستلې ورم کال ازبکستاني شاعر دا جایزه اخیستې وه هغه د دې په خاطر دي چې زموږ سره د ګډ فرهنګ برخه کې
که چرته بیرته د افغانستان جایزو تراشو په تیرو کلونو کې به په افغانستان کې کتابونه ډیر چاپېدل نو ساس په باور په هغه وخت کې دا سخته و چې د جایزې لپاره یو کتاب انتخاب کړي او کووس چې کم کتابونه چاپې شي غوړه کول پکې سخته کیږي
غوړه کول پر سخت دي کله چې څوک د جایزې لپاره به د جایزې لپاره چې لیکوالانو او د نقادانو د خوا کولان تور کول کی تمن انتخاب اسره کار نه دی سره دې هم انتخاب کتابن د داورانو زو خم په نظر کې ول کی د اثر ارزښت په نظر کې ول کی د اثر کورنی د ارزښت په نظر کې ول کی کوم یې ورنځ په خیات شو هغه په نظر کې ول کی نو انتخاب اسره کار نه دی زه مې شپ په دغه ما خپل کیو خبره کوم چې کله چې څوک جایزه اخلي پښتون ادم د چای تر د غوړه څوک شته جایزه یې خسته وکنه پښتون ادم د چای د په جایزه ارزي کنه نو هغه چې موږ وایو شو کوم اثر چې موږ ورته جایزه ورکړی ده په جایزه ارزي موږ کې ده چې تر دې غوړه اثر زموږ په تشوي یا موږ نه رسیدلی
ساش کله چې کوم جایزه ورکړل شي ودی تاسو خپل نظر څه چې همدغه اثر تر ټول غوړ اثر او کنه تاسو هغه کوم کسان چې په دې هیئت کې در سره دي د هغه نظر ته هم کتل دي او بیا د اکثریت خبر مو تایید کړي
تر څو خبره د جزیره تمنظم دا ورانه هیئت خپل منځک سره کینی او پاستر کې په نتیجې کې چارو کې ده خو هغه ته جایزه ورکړي نو فکر کوم چې په ټول کې د دوران د حیات سلام ورته سلام علیکم شوې دي
څومره وخت تاسو د دې لپاره ټاکی چې د اثر وڅېړل شي
تقریبا تر اوسه شپږ میاشتې وخت نیسی چې موږ اثر راټول کوو چې لو جایزې ورکړو
دا ټول چې تاسو جایزې ورکولې د افغانستان څو کتابونه تاسو په پام کې وچلې غویم بیا د محدود شمیر کتابونه انتخاب کړل
شمیر دقیق نه دی مالو خو هغه کتابونه چې موږ اثر راغلي وو
تقریبا هم ټول دې ورته نظر درکړي.
دا کتابونه خلک تاسو ته سپاري او کنه تاسو خپل په بازار کې ګوري او بیا راخلی او بیا جایزه ورکړي؟
موږ خپل ګورو، خو د خلکو تم په فیسبوک کې هم کړی وو، دا وی نه ما مې سوال وکړ چې څوک ته ټول معرفي.
د زری کړکی له مؤسس نجیب مندل څخه په مننه دی اکاډمي دو کاله مخکې د شاعر امینې فنا شیری ټولګي د توبا تر سوره لاندې ته جایزه ورکړې و. داخل فنا یو نوی شعر د دوی په شخ
چاوی چما مینا او د مینې نغمې پرې خودې چاوی چما مینا او د مینې نغمې پرې خودې زهر بشي ژوند کمه تا لارې خوږی پرې خودې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پرې خودې جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا تناست جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا تناست خیر دې کیادگار مې آخر لپا ایره پرې خوده مال مرگ و رست هم امید ستا ده دیدن لار سترگ می داستا لپا را یارا رنه پرې خوده لار ما پر آست درد خوره زلف او رید زڑگه لاړم پر آست درد خوره زلف او ریت زړګی ما د ښکلاګان خار او بل ډیوی پرې خو دې ستا فنا بستا لمینې هیڅکله پشان شي ستا فنا بستا لمینې هیڅکله پشان شي نور د ژوند ټولې چارې ټول کیسې پرې خو دې چاوي چې ما مینا او د مینې نغمې پرې خو دې زهر بشي ژوند کمه دا لارې خوږې پرې خو دې عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړه یې مرما کمه دغه د حیات بهانه پرې خو دې مرمه کمی دغا ده حیات بحانی ریخو دی
لامنی فناسخه پا مننی
آزادی رادیوی مجله پا آزادی رادیو دات کام کی ل آزادی رادیو
دا ستی رادیو د دې خبری مجلې ورسته مطلب راخلو یو پزړه پوری مطلب کولالی په کندهار کې یو پخوانی صنعت دی چې اوږده سابقه لري او لا هم د ودې په حال کې دی منګي د پخلنځي لوشي او ګلدانی په کندهار کې د کولالی تر ټولو ډیر پلورل شوی تولیدات دی د کندهار شاریان په ځانګړې توګه د ولسوالیو اوسیدونکو له دغه صنعت څخه په ډیرو چارو کې ګټه اخلي نور تفصیل زموږ د همکار پورا پورکی
که څه هم د وخت په تیریدو سره عصري لوښو د پخوانیو ځای نیولی خو په کندهار کې لا هم ډیری خلک خټین لوښي کاروي د کندهار دوه اوسیدونکي اجی خان او عبدالنافع وای خلک د کولالی لټوکو د ورځنی کار ترڅنګ ل دې صنایعو څخه د سنگار لپاره هم کار اخلي
دا د منګیانو استفاده ریو تاریخي شی دی کنه د ډیر زمانی څخه د ډیر وخت څخه خلک د استعمال یې په دغه کې وچی شي د شخواس لري او په کلچري او هم دا دی چې په یخې کې خې نه یې دا ساره خلک ټول هم دغه منګیان دی دغه منګیان چې دا وړي چې امو په یخې امي کلچري امي او په شخوان پیدا
دا د وسپنې لور چې دا د نکلیان هغه شوروابش خوري هغه سره څرخي
سړی سم دا خپل خوا بل خود ابل ته وڅرخیږي دا چې د دې دا شش شایسته لوژ دا په خوانی لوژ دي دا موږ د پلار د نکوه د پیړی پیړی وخت دا لوژ دي
بل خو د کلالي د لوشو پلورونکي وای خلک د کلالي لوشي د پلاستیکي نقلي او ناشکن په پرتله زیات خوشبي د دغه لوشو پلورونکي مختار احمد وای خټین لوشي د شاري خلکو په پرتله د ولسوالي خلک ډیر خوشبي او پیریه
د وسپنی لوشته چې دی ډیر چې دی دا شی ډیر ساره خلک خوشي خو زموږ خلک هم خوشي د ساره په نسبت کم خوشي نه او د خاورین لوشي چې د وسپنی لوشو معنا نکلي او د چيني لوشو په نسبت دا ډیر خوشي زکه په دې کې په خورو کې په خوراکي د شیرینی زیاته ده نه او بل شایسته لوښی دي نه او داس خلک بیر ادمی سروس د عینین خزینی خلک راځي نه یو وخت وخت راسي هغه بیا شش شي غواړي نه خو د سارا خلک چې ډیر د عشان شو کوي سارا خلک ډیر خوشي
په کندهار شهر کې د کلالي صنعت ځایونه تر ډیره د شهر په هوغو برخو کې دي چې هلته کورونه دي او خلک یې لوګي یا دود پتنګ کړی دي نظر محمد کلال طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د استوګنې لسیمې لري ورته مناسب ځای ورکړي
موږ سره دولت یا چیر نظام هم کول کړی دي دغه اسلامي امارت هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشترکې چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې څه هم معلوم سي د سارا څه هم خلک راته راځي د ښار هم راته راځي لاسرسي به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته موږ ته نو دغه ځای هم لري دي ولا لري دي موږ ورورې کلی نسته کورونه نسته درات چې موږ نه زړه کې کچ و موږ و ورګانوز ماسره تستکړی دی چې دا نو زموږ په دغه راځي چې موږ په دغه ځکه دی راکی موږ تر دې خپل څو مشته وخت راځي
په ورته وخت کې د کندهار شهروالي ویان شفیع الله عمری د هستوګنې په سیمو کې د کلالانو فعالیت جدي ستونزه بولي او وایي چې په ډنډ ولسوالۍ کې د کلالانو لپاره مناسبه سیمه ټاکلې ده
کندهار شهروالۍ د دا کورو لپاره په ډنډ ولسوالۍ کې د زراعت حکومتي مځکه ده هغه ورته ټاکلې ده او د 15 مینه یې سبب بیا هلته انتقالیږي چې ان شاء الله د شهروالۍ پروسس تر سره شوی دی هغه ته مراحل پوره تر سره شوی دی بیا زراعت ریاست کار پاتې دی او د ولایت کار پاتې دی
کلالي د انسانانو له تلپاتې هنرونو څخه ده چې له لرغونې زمانې څخه تر نن ورځې پورې دغه هنر ژوندی پاتې شوی اوس مهال کلالان په کندهار کې منګي د خوراکي توکو لوشي او د ګلانو د کرولو لپاره ګلدانی جوړوي
له همدې راپور سره د خبري مجله راغونډو تر بلې ویمو زحمت شبر په خدای سپارم